السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر درې بجې دي نن د ګل نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د سپتمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار منور شاه خبر ناو.
د خبرونو سرټکی د بلوچستان صوبایي اسمبلی د یو قرارداد لاره په دغه صوبه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. یورپی ټولنې د افغان کډوالو ماشومانو د ملاتړ لپاره مرستې اعلان کړې دي او امریکا او ملګرو ملتونو د ایران په سویل لویدیز کې په پوځي پریډ برید غندلې ده. د خبرونو تفصیل د بلوچستان صوبایي اسمبلی د یو قرارداد لاره غوښتنه کړې چې په پښین او قلعه سیف الله کې په لیویز ازواک په بریدونو کې تورن کسان دی ونیول شي او په دغه صوبه کې د امنیت لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړل شي. دا قرارداد پرون ماښام د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری وړاندې کړ چې په د بحث په وخت د عوامي نېشنل ګوند غړي اصغر اچکزي وویل
حکومتی نمائندگان مرز کلاسپلا اوپشن دورہ اوکڑو ہاؤ داغزمن کورنی دخپلوان لپارا سے عملی گامن پورتکو
تاکل شوی چې د اسمبلی پر راتلونکو غونډه کې به په دې قرارداد بحث کیږي. پروانه میاشت کې په پښین او قلعه سیف الله کې په بیلابیلو پیښو کې د لیوی ځواک وطن وجل شوی دی. د شمالي وزیرستان انتظامیه او پوځي چارواکو تایید کړی چې پرون غرمه د تخیلو په سره نری سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ پنخته کې و سرتیری او نه وسلوال وجل شوې دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې اس پی آر پرون په یو بیان کې ویل چې اول وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید وکړ چې پکې و پوځیان وجل شو. لاغې وروسته پوځ دغه غلطه عملیات کړی دي چې پکې نه وسلوال وجل شوي او سیمه له وسلوالو پاک کړل شوې ده. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پرون په باجوړ کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوه تنه وسلوال وجل شوي چې پکې یو د تحریک طالبان باجوړ مشر او دویم خودکش وو. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو د ځوانانو اتحادیه د اکتوبر په 6 یو احتجاجي لاریون اعلان کړی چې پکې به د یادو سیمو لپاره اصلاحات عملي کولو غوښتنه کوي. د ځوانانو د تنظیم مشر شوکت عزیز پرون مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډولو د اعلان باوجود قبایل لا هم په زوړ نظام کې ژوند کوي. دی وایي
پدې کې موږ سره د ټولو قبایلو نه خلک راځي. دا نامې صرف بدلې شوې دي. نور چې کوم قانون دی یا چې کوم ظلم دی یا کوم ذاتې دی هغه موږ شانتي روان دی. لس ورځې مخکې اویا کسان په کورمه کې په کوم قانون لاندې اریست شوې دي چې اف سی آر ختم دی.
خو د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې حکومت ټاسک فورس یا کاري ډله جوړه کړې چې د قبایلي مشرانو سره په سلا مشوره به د اصلاحاتو عمل ترسره کوي. د ګل ورځ یعنی سبانه په ټوله خیبر پښتونخوا صوبه کې د ګوزان یا پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي چې پکې به له 15 کلونو کم عمر تقریبا 60 لکه ماشومانو ته د غرانز د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې یو چارواکي ډاکټر محمد عارف پرون په پیښور کې مشال ریډیو ته وویل
په سلورو مورز باندې بیا زمونږ کیچ افیکټیویټیز وی داسې ماشومان چې هغه پاتې شوی وي زمونږ داسې یو ټیم هم نشته چې هغه بغیر سکیورټی دی لوي.
د یادونې ده چې په روان کال کې د خیبر پښتونخوا په ضلع چارسده کې د پولیو اولنی کیس ریپورت شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. یورپی ټولنه د کډوالو افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره بې ساري مرسته چمتو کوي. د افغانستان لپاره د یورپی ټولنې د وفد لخوا نن جاری شوی خبر پاڼه وایي یاد ټولنه له کډوالو افغان ماشومانو سره د مرستې او د پولیو له منځه وړلو په موخه 25 میلیونه یورو مرسته کوي. دغه سلور کلن مرسته به یونیسف او همکارانو ته وړتیا ورکړي چې کډوال ماشومان په ښه ډول بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي او یو خوندي چاپیریال ورته چمتو کړي. دا به همداراز له یونیسف د روغتیا نړیوال تنظیم او افغان حکومت سره د پولیو له منځه وړلو په هڅو کې هم مرسته کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر پیر کورن وویل افغانستان د پولیو له منځه وړلو په برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی. امریکا او ملګرو ملتونو د ایران په سویل لویدیز کې په پوځي پریډ برید غندلې چې د سرکاري رسنیو تر مخه لک تر لګه 25 کسان پکې وژل شوي او تر شپېته وژوبل شوي وو. د ایران ستر مذهبي مشر د برید تور د امریکا په ګوډاګیانو لګولې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورټ پر ناوخته وویل امریکا د ترهګرۍ د هر ډول پیښو غندنه کوي چې پکې بېګنا خلک وژل کیږي او دا چې په دې مشکل وخت کې د سخت دریزه اسلامي ترهګرو پر ضد له ایراني ولس سره ولار دی. د تنزانیا د ترانسپورت وزیر اسحاق کموی پرون وویل چې په وکټوریا جیل کې د مسافرو کښتۍ د ډوبېدو له وجې د مړو شمیره 209 ته رسیدلې ده. نوموړي همداراز وویل په سیمه کې تر اوسه د ژغورنې عملیات روان دي. دا پیښه د تیر زیارت په ورځ هغه مهال رامنځته شوه چې د 101 کسانو گنجایش لرونکي کښتۍ کې ډېر زیات خلک سواره شول او په نتیجه کې دا کښتۍ ساحل ته نږدې ډوبه شوه. دا لانه د څرګنده شوې چې په دې بیړۍ کې ټول څومره کسان سواره شوي وو. او بل خبر د لوبو د نړۍ نن په ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت کې پاکستان او هند او افغانستان او بنگلاديش یو بل ته مخامخېږي. دا سیالۍ د پیښور په وخت په 4:30 بجو په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. له دې مخکې په لوبو کې هند پاکستان ته او افغانستان بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. د ایشیا کرکټ کپ د مقابلو نورې سیالۍ به د راتلونکي اونۍ د هند او افغانستان او پاکستان او بنگلاديش ترمنځ کېږي. ټاکل شوی چې د دې کپ فائنل د ستمبر 28 وشي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د موسم حال وړاندې کوو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعت کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په بنو او ژوب کې به اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.3 او کم نه کم 40. په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 3. په ژوب کې به زیات نه زیات 4.3 او کم نه کم 13. او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واوري په بلوچستان اسمبلی کې د یو پریکړه لیک لاري په پښین او کلاس افلا کې پر لیویس په بریدونو کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه شوې ده. په شمالي وزیرستان کې هدفي وژنو د وسور لخوا د نامنیو پیښو د سیمې خلک اندېښمن کړي دي. بل خوا څېړونکي وایي
هغوی خو دا ده چې مکمل نه هغوی گرفتار شوي او نه وژل شوي. هغوی خو هغه وخت سره تېښته کړې وه.
د قبایلی سیمو ځوانان وایي فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوه خو لا یې هم غوښتنې نه دي منل شوي.
دا نامې صرف بدلې شوې دي. نور چې کوم قانون دی یا چې کوم ظلم دی یا کوم ذاتی دی هغه موږ شانتې روان دی.
او اونیس پروګرام د مشال مرکه کې د سیاستوالي او ټولنیزو چارو فعالې عصمت شاهجهان سره خبرې کوو.
او عوامی ورکرز پارٹی ڈپٹی سیکٹری ہم نو بس دہ رہیں گے آرٹ دے لٹریچر دے سیاست دے سپورٹ دے اور دے پینٹنگ ہم کاؤما
دا مشال ترسنگی واورے. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په بلوچستان اسمبلی کې د یو پریکړه لیک د لارې غوښتنه شوې ده چې په پښین او کلاس اف الله کې پر لیویس باندې په وروستیو بریدونو کې تورن کسان زر تر زره ونیول شي او په صوبه کې د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه نور حال د کوټې نه په دې رپورت کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي نصر لازیر تیر ماښام په صوبایي اسمبلی کې یو پریکړه لیک ویلی دی چې په صوبه کې د امنیت وضع ډېره خرابه شوې ده او بیا په خاصه توګه په پښین او کلاسیف لا کې پر لیویزو باندې د پرله پسې بریدو له امله په خلکو کې ویره او خواشنۍ زیاته شوې ده. د ستمبر د میاشتې په 14 نیټه په پښین بازار کې د اسیسټنټ کمشنر پر موټر باندې په ځانمرګي برید کې درې لیویز والا وژل شوي وو او د ستمبر په 18 نیټه په
کلاسیپلا کې لومړی د لیویز رسالدار محمد افضل وژل شوی او دوه ورځې وروسته درې نور لیویز اسکر هم په هدفي وژنې کې پنش شوي وو. پر دې مهال په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر او د ان پی پارلماني مشر اصغر اڅکزي وویل چې تر څو امنیت نه وي ټینګ شوی تر هغه وخته پورې صوبا د ترقی په لور نشي روانېدلی. د نوموړو په وینا چې د اوسنۍ پیښې څخه د افشین او کلاسیپلا په خلکو کې سخته خواشنۍ رامنځته شوی ده. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر اڅکزي وایي په کار دی چې د ستمبر د 15 نیټې څخه له مخه به حیثیت حکومتي نمایندګان موږ د کلاسیپلا او پشین دوره وکړو او د اغیزمنو کورنیو د خپلوانو لپاره څه عملي ګامونه پورته کړو. اسمبلی ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سلیم کوسه وویل چې حکومت د دغه پیښو نه هیواز په کلکه غندنه کړې بلکې د پلټنې کار یې هم روان ساتلی دی. په دې ترڅ کې ډېر پرمختګ شوی دی. په دې اړه ډېری معلومات شته خو هغه زه دلته په اسمبلی کې نسم ښکاره کولی. که د اسمبلی غړي غواړي نو ان کیمرا بریفینګ یا بیان ورکولی سم. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سلیم کوسه وایي چې حکومت په دغه پیښو کې د وژل شوو لیویز عسکرو و کورنۍ ته نه هیواز معاوضه ورکوي بلکې د نورو شهیدانو په ډول به د دوی د کورنۍ وغړو ته هم روزګار او و ماشومانو ته تعلیم ورکول سي. سلیم کوسه زیاته کړه کم چا چې دغه عملیات کړي دي هغه به ډېر زر ونیول سي. د دې مقصد لپاره پولیس او نورې امنیتي ادارې شپه او ورځ په کار بوختې دي. وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړي نصرالله زیری دا پریکړه لیک منظور سو. پر دې باندې به د ستمبر په 15 نیټه په بشپړه توګه بحث کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځي وی بلې موضوع ته. په شمالي وزیرستان کې پرون د پاکستانی پوځیانو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا اووه پوځیان او نهه وسلوال په دغه نښته کې وژل شوي دي. دا نښتې تر هغې وروسته پیل شوې چې وسلوالو د پوځیانو پر یو چک پوسټ برید وکړ. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او بریدونه یو ځل بیا ډېر شوي چې اکثره وخت پکې قومي مشران هم په نښه کېږي. تفصیل د عمر وزیر ناو.
ځایي انتظامیه او فوزي چارواکي وایي چې تېره ورځ شمالي وزیرستان په دتاخیلو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې د کیپټن جنید په ګډون شپږ سرتیري وژل شوي او د فوز لخوا په کاروایي کې نهه وسلوال وژلي شوي. چارواکي وایي افغان پولې ته څیرمه شمالي وزیرستان دتاخیل سرانارې سیمه کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی وو چې د یو افسر په ګډون شپږ سرتیري یې ووژل. د دوی په وینا پرون غرمې نه تر ماښامه پورې فوز د غلطه عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې یې نهه وسلوال ووژل. چارواکي وایي پرون ماښام پس عملیات سرته رسېدلی او ټوله ورځ دغه سیمه په ولکا کې اخیستل شوې وه. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې په غبرګون کې څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې چې وخت په وخت د غلطه په امنیتي سرتیرو وسلواله او بامی بریدونو نه پرته د ناسرګنده وسلوالو لخوا هدفي بریدونو پیښې هم کیږي. په دغه بریدونو کې یو شمېر ځایي مشران ځوانان او هم دولتي اهلکاران په نښه شوي دي. شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو د ځوانانو تنظیم د سیوري لاندې په وار وار د روانې بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد احتجاجونه او پرلت کړي. چارواکي وایي د غلطه د بدامنۍ پیښو د مخنیوي لپاره پوره هڅه کړي او د لړکې د انتظامی او فوز سرتیري د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو پس د پاکستان حکومتي او فوزي مشرتابه په بیا بیا دعوې کړي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړي او د غلطه یې واک ترلاسه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو څنګه چې مو واورید په شمالي وزیرستان کې هدفي وژنې او بریدونه یو ځل بیا پیل شوي او زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ ځلې ویلي وو چې دوی 90% خاوره له وسلوالو پاکه کړې ده. نو چې داسې وا د وروستیو بې نامنیو وجه څه کېدی شي؟ آیا وسلوال بیا په خپلو پښو ودرېږي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شاه ناورو.
په شمالي وزیرستان کې د سو کلونو عملیاتو وروسته تر سهاده امن راغلی و، خو په دې وروستیو کې د هدفي وجنو او په امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ یو وار بیا زیاته شوې. د دې تر شا څه عوامل دي؟ د چارو پوه رحیم الله یوسفزی په دې حق لوای.
یو خو دا خبره ښکاري چې دا چې کوم ورپکې دي یا طالبان دي یا هستوک چې دي، هغوی خو دا ده چې مکمل نه هغوی گرفتار شوي وو نه وژل شوي وو. هغوی خو هغې وخت سره تېښته کړې وه، ځان یې پټ کړی وو یا پاکستان کې یا په افغانستان کې. او دا کوم چې خلک بے کوره شوي وو، د هغوی کې هم داسې ډېر خلک وو چې هغوی ځان پټ ساتلی وو. چې کله دا بے کوره خلک واپس شو، نو دا دوی ته کې هم راغلي دي، افغانستان نه پکې ډېر خلک راغلي دي. ممکن دی چې دې خلکو کې هم دغه کسان موجود دي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې د افغانستان امنیت د پاکستان او په ځانګړې توګه افغان پولیس سیرما سیمو د امنیت لپاره ډېر مهم دی. دا راز د دفاعي چارو پوه پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وای، پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان په امنیت کې کردار ولوبوي او په قبایلي سیمو کې زر تر زره اصلاحات وکړي، نو د دې ډول پیښو مخنیوی به هم اسان شي.
دا طرح پر ممکن نه سو پر افغانستان کې قراری نه راغلی، هلته امن نه راغلی، دلته مکمل امن نشي راتلی. او اوس چې کوم دي قبایلي سیمې هلته یو خلا ده، نو هلته چې کوم هغه پولیټیکل انتظامیه ده هغې ته ډپټي کمشنر دغه وته ورته ورکړې ده، ضلع کې جوړ کړي دي. او کم رفتار سره چې په کار وو چې هلته انتظامیه دپاره یو ڈھانچہ لګېدلی وی، هلته پولیس تلے وے تانے جوڑے شے ہوئے چھے، اگی امنیت التا ٹنگ کی او فرنٹیئر کور سره چې کم دی اگی را بے پہو کی او فوج چھے کم دے دا دے خبرونا بار تر روزی دا دا فوج کار ندے.
بلخوا پرون دا پاکستان سرکاری ریڈیو پا باجول کے دا امنیتی چارواکو پا حوالا خبر ورکر چھے دا خفیہ معلوماتو پا اساس یہ دا مامون دو تحصیل گاٹ آگرا سیمہ کے دا عملیاتو پر محال دو وسلوال وجلی چھے یو یہ خودکش او بل دا تحریک طالبان پاکستان دا باجول کمانڈر اسماعیل عرف عمر وو. وسلوالو لا هم په ډیر سن دی ویلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د هند لخوا د ته خبرو اترو بهالولو وړاندیز ته د نوی ډیلی منفی او مغرور جواب مایوسه کړی دی. هند د جمعې په ورځ وویل چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په موقع به یې د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره ملاقات ونه کړي. په دې اړه څېړونکي سوای تفصیل یې زموږ د همکار منور شانه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د هند لخوا د خبرو اترو بحالولو وړاندیز ته د نوی ډیلی منفی او مغرور جواب مایوسه کړی دی. نوموړي دا خبره پرون وروسته له هغې په خپل ټویټر پاڼه یو پیغام کې کړې چې هند وویل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په موقع به یې د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره ملاقات ونه کړي. پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وای، په هند کې راتلونکي کال انتخابات کیږي او واکمن بھارتیا جنتا پارٹی فکر کوي چې د پاکستان خلاف سخت رویه به یې په دغو انتخاباتو کې بریالي کړي.
د عمران خان الیکشن ګټه وشو، نو پرائم منسٹر مودی خطر واسطو د مبارک د هغه په جواب کې چې دلته نه چې پازیټیو جواب راغی، دا غم دوی الٹا مانا واخستا. او بیا دا اوس خبره چې دا خو د هند د طرف نه غوی خپل ومنل چې موږ په نیویارک کې د پاکستان د وزیر خارجه سره ملاقات کوو، نو بیا شاید وریاد شوا چې کني راتلونکي کال کې خو د دوی انتخابات هم دي، او په انتخابات کې چې د پاکستان د بول ونه کې، نو بیا دوی وایي چې کني موږ الیکشن سره ګټلې.
بلخوا په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو تعلقاتو استاد ډاکټر اعجاز خټک وای، د سیمایزو چارو او معاملاتو په اړه د پاکستان تحریک انصاف رویه د هیواد له نورو سیاسي ګوندونو هم سخت ده او دا راز د هند پر رویه کې هم بدلون نه ښکاري. نو په دې حالاتو کې که ملاقاتونه کیږي نو به هم ګټور نه وي. نو موړي زیاته کړه
بدل سے پاکستان کی هغه سره پالیسی چینج کول سوچ کول الفاظ به بدل دي بلکې زه دا ګڼم
دا په داسې حال کې دا چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کومار د جمعې په ورځ وویل د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په نیویارک کې له خپل پاکستانی سیال سره ملاقات نه کوي، خو نوموړي له دې یوه ورځ وړاندې یعنی د زیارت په ورځ د دغه ملاقات د کېدلو خبر تایید کړی و. هند تور لګوي چې دا ګام یې د پاکستان په لوه ډلو لخوا د هندي عسکرو د وژلو او د وژل شوي کشمیري وسلوالو په نوم د ډاک ټیکټ چاپولو له وجې پورته کړی دی. پاکستان دغه ټیکټونه د جولای په 24 جاری کړی دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پاکستان کې د تیر حکومت په وخت فیصله وشوا چې قبایلی سیمې به په خیبر پختونخوا کې شامل کړي. د کاغذ پر مخ همداسې وشول او چې دغلته به اف سی آر قانون ختم شي، ټاکنې به وشي او د پولیټیکل ایجنټ واک به هم کم کړل شي، خو تر څو میاشتو تیرېدو وروسته لا هم دغه کارونه نه دي شوي. خلک وایي چې لا هم پولیټیکل ایجنټ چې اوس ډیپټي کمشنر بلل کیږي ډېر اختیار لري او اوس هم د اف سی آر قانون د لاندې خلک زورول کیږي. له دې کابل ځوانانو فیصله کړې ده چې دوی به مظاهره پیلوي. تفصیل د غلام غوث ناور.
د ټرایبل یوت موومنټ په نوم د قبایلی سیمو د ځوانانو د ټولنې مشر شوکت عزیز وایي په را روانه میاشت کې به دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په سر په پیښور کې یو احتجاجي لاریون ترسره کوي.
پښتګم تاریخ باندې د گورنر اوس مخې ته به درنه ورکو. په دې کې موږ سره د ټولو قبایلو نه خلک راځي. دا نامې صرف بدلې شوې دي، نور چې کم قانون دی یا چې کم ظلم دی یا کم ذاتې دی هغه موږ شانتې روان دی. لس ورځې مخکې اویا کسان په کورمه کې په کم قانون لاندې اریسټ شوي دي چې اف سی آر ختم دی. دغه شانتې په مومندو کې گرفتاریان اجتماعي شوي دي، هغه په کم قانون کې نیولې دي. باجوړ کې گرفتاریان شوي دي، عدالتي نظام باندې اوسه پورې کار نه دی روان. دوی صرف نامې بدلې
خو بلی خواته په مرکز کې د حکمران ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړی اقبال اپریدی وایي د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره حکومت یو کاري ډله جوړه کړې ده او په مرحله وار توګه به د قبایلی سیمو عدالتي او انتظامی نظام د هیواد د نورو برخو په رنګ برابروي.
د سیار کوم وجود و هغه ختم شوی دی. مخکې چې کوم په قبایلي علاقو کې د پی اے یا د ای پی اے پوسټونه و هغه د ڈی سی او د ای سی په هغه باندې بدل شوي دي. هغې لپاره ټاسک فورس جوړ شوی دی. یو کال پس په صوبایي الیکشن کې دي 23 سیټونه ولور کړي دي او په هغې کې به د 2-3 میاشتو پس به بلدیاتي انتخابات کېږي. په هغې کې ټاسک فورس جوړ دی چې هغې قبایلو له ریلیف ورکړي چې په کومو شیونو باندې هغه فوري تیار نه وي.
د قبایلي سیمو ځوانان او مدني فعالان غوښتنه کوي چې تر ټولو اول قبایلي سیمو ته د نور هیواد عدالتي نظام وغځول شي او زر تر زر دي هغه سیمو کې بلدیاتي انتخابات او د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات ترسره کړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، وړاندې مو د قبایلی سیمو په اړه رپورټ اوریدو. هم په دې موضوع راځو یوې مرکې ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا صوبه کې د قبایلی سیمو د شاملولو عملی کار ته زور لپاره یو کاري ډله یا ټاکس فورس هم جوړ کړی دی. چغړی وایي دوی د خلکو له شکایتونو خبر دي نو ځکه کوشش کوي چې د اصلاحات زر عملي کړي. له خیبر نه د قومي اسمبلی غړی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری هم په دغه کاري ډله کې شامل دي. نوموړي سره زموږ همکار فرهاد شینواری مرکه کړې او په سر کې درې پختلې چې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدل ولې ځنډېدلې دي.
په هر ورځ باندې داسې ستونزې، داسې تکلیفونه، ټیکنیکل خبرې هغه داسې راځي چې هغه حل کول غواړي. د هغې حل کول او هغې نه یو ښه لاره جوړول دا د ټاسک فورس په اهدافو کې ده. په دې کې دا هم ده چې دا ټاسک فورس وغواړي نو د مشرانو سره د هغه خلکو سره چې هغو په مرج او پریفام باندې تحفظات دي هغوی هم انګیج ساتي ډایلاګ سره په خبرو اترو سره.
دغه د سلو ارب روپو سالانه خبره شوې او بیا د زر ارب روپو لسو کالو کې د قبایلي سلو ته په ورکولو خبره شوې. په دې کې څومره حد پورې رښتیا دي یا دغه کار به عملي شي؟
این ایف سی واټ دی، این ایف سی واټ کې سلور واڼه سوبي او مرکز پوزیشن دا ټول شراکت دار دي. نو د مرکز خو په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه اراده پکې واضح راغبی کوي. دو صوبے چاغا پنجاب دے اور خیبر پختونخوا دام دے پی ٹی آئی حکومتوں نے پدے کے بعد اب ہم مکمل سپورٹ اور حمایت گئی.
اس کو قبائلی ضلعوں کے عملاً بندوبستی علاقوں اگر قوانین دی او کنا وسم پہ اختیار کی او پہ اجتماعی ذمہ واری کے خلق نے ملک گی دس سب یا سو کی سنم تراغ لل
اس کو جکم ریگولیشن دی آئی جی آر آئی جی آر خوراک لے دے پار دے چکل دا گیپ راشی او دا خلا راشی دے قانون چے سی آر لاڑ او دا سٹ دریا چکم کنسٹیٹیوشن دے اگا نفذ شوے ندے نو دا گیپ ختم ہو دا پارا دا خلا پر کول دا پارا آئی جی آر یو ریگولیشن دا شیوی دی نافذ العمل دی چې هغه تقریباً د ایف سی آر سره ډیر زیات حد پورې د هغې سره ملاویږي او هغې سره سمون خوري.
خاصدار او څه مستقبل دی
د عمران خان هغه ورځ باندې واضح اعلان دی چې کله اولنی میټینګ د فاټا ټاسک فورس شوی و نو هغې کې عمران خان سره ما دا خبره اوچته کړې وه. نو خاصدار لیوی او هر هغه څوک چې هغه دا غنی چې د مرز یا د ریفام د وجه نه به د ما نوکری ختم شي او لاړه شي هغه دا ووي چې نه هیڅ چا نوکری به ختمیږي نه نوکریانې به نورې زیاتیږي او څومره نوکریانې چې راځي په هغې کې به د ټرایبل ډسټرکټس خلک چې دي هغه ځای کوو.
فاټا سیکریټ بس حالت پریزی بھی کدا ختمی
فاٹا سیکٹریٹ بس سٹیپ بائی سٹیپ پاور ایجوکیشن یا ہیلتھ یا پبلک ہیلتھ یا اریگیشن یا سی ڈبلیو دا ٹول ڈائریکٹریٹ سی دی دا با ون بائی ون زی سو بائی سیکٹریٹ تا اخر کے با فاٹا چکم ایس ایس تے ایڈیشنل چیف سیکٹری دے چونکہ آگا دا فنڈز چیف اکاؤنٹ افیسر دے نو چې سو پورې انګوئنگ سکیمونه نه ختم شوی هغې پورې به ای سی ایس وي چې سو پورې انګوئنگ د اوس چې کوم سکیمونه روان دي میکسیموم دو کاله کې نو هغه به هم بیا پاټا سیکټر وک بالکل ختم شي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو نن په دوبی کې د ایشیا کپ کرکټ کپ 50 اوریزو لوبو په لړ کې پاکستان د هند سره لوبه کوي. دا لوبه د پېښور په وخت 4:30 بجې پیلېږي. په دې ټورنمنټ کې دواړو لوبډلو تر دې مخکې هم یو لوبه کړې وه چې هند ګټلې وه. خو په سوات کې د کرکټ مینوال وایي هیله ده چې دا ځل نتیجه به بل شان وي. د هغوی په خبرې د نیاز احمد خان ناورو.
زما نوم اسرار دی، منګوري اوسیدونکی یم او پاکستان او انډیا میچ خو همیشه تاسو ګورئ نو سنسنی خیزي او بهرحال نن به هم ښه زبردست سخته مقابله وي او امید لرو چې پاکستان وګټي. خو میچ ته کرکټ لوی په نظر به ورته ګورو لکه دشمنی او د دې په نظر ورته کتل نه دي پکار.
زه شفیع الله خبرې کوم د منګوري. پاکستان به ګټي، پاکستان بیټنګ هم خره صرف داو کې چې مخ کې ویکټ چې کوم رائټینګ ویکټ رائټینګ کې کنا ویکټ ضرور نه کې ان شاء الله پاکستان به خرڅ کور وکړي ان شاء الله. کم از کم 290-300 ټارګټ ورکی ان شاء الله تعالی پاکستان به ګټي.
زما نوم اجمل خان ده، زړه ډېرې مې ایرپورټ ډېرې جی او نن واقعا ډېر شاندار میچ ته ابل او بیلاله په 166 ټارګټ نه واغو پرشر هغه سو ډېر زیات خپل لاس کنه. پاکستان نن سبا ډېر ختم ده، ډېر کسان خپل په پام کې دي. نن مونږه دا پیغام ورکو هم انډیا عوام ته هم دی پاکستان عوام ته چې دا تعصب بالکل نه ساتي چې مونږ قدم وراله هغو بره وخت چې مونږ قدم نه اخلو نه هغو نشي اغسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم تاج محمد خان دی، اسلام پور اوسیدونکی یم او زمونږ د پاکستان د کرکټ ټیم نه زمونږ ډېر غټ توقعات دي او د پاکستان او د انډیا میچ خو میچ میچ لوب گیم گیمی خدا د ټول دنیا د دې ته متوجي نو زمون کې لړان نه پکا ده چې غ زړه یا بیا اختیار نکی او خبر پور کردار ادا کی او خاصه می چکی
زمانو مرشد دی او زو چې کم دی نو د بټخیل باروان سره تعلق ساتما تیر شوی میچ خو غوږی څنګه غټلې خونن چې کم دی زنګ پوره امید دی ان شاء الله چې مونږ د امیش غټو او انډیا وال سره مونږ چې کم دی نو مونږ سره خط تعلق جوړول غواړو مونږ دا نه غواړو چې مونږ د دې سره ډزی وکړو دغه وکړو په دې شیزونو کې غټ نشته مونږ جنگ نه کول غواړو مونږ امن غواړو
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو د خبرونه چې په روان یو سات کې به از تاسو ته وایم چې تاسو لپاره د مشال مرکه اونیس پروګرام هم لرو. دا پروګرام از دا ځل زموږ همکاري انیسا اجمل تاسو لپاره جوړ کړی دی. اوریدونکو تاسو ته به دا هم وایم چې د مشال ریډیو ټولې اونیزې خپرونې زموږ په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. نو د مازدیګر درې نیمې بجې شوې دي. لومړی لنډ خبرونه د منور شاه اورو.
د بلوچستان صوبایي اسمبلی د یو قرارداد لاري غوښتنه کړې چې په افشین او قلعه سیف الله کې په لیوي ځواک په بریدونو کې تورن کسان دیونیول شي او په صوبا کې د امنیت لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړل شي. په دې قرارداد ټاکل شوی چې په د اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې بحث وشي. د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکو تایید کړی چې پرون غرمه د تخیلو په سره نری سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ پنخته کې وسرتیری او نه وسلوال وجل شوی دی. د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو د ځوانانو اتحادیه د اکتوبر په شپږمه یو احتجاجي لاریون اعلان کړی چې پکې به د یادو سیمو لپاره اصلاحات عملي کولو غوښتنه کوي. دا ځوانان وایي د اعلان باوجود قبایلی سیمو کې اصلاحات نه دي شوي او دغه ولس لا هم د زوړ نظام لاندې ژوند کوي. د ګول ورځ یعنی سبانه په ټول خیبر پختونخوا صوبه کې د ګوزان یا پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي چې پکې به له 15 کلونو کم عمره تقریبا شپیتو لکه ماشومان ته د غران د مخنیوي ساسکی ورکول کیږي. د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په سویل لویدیس کې په پوځي پریډ برید غندلی چې د سرکاري رسنیو تر مخه خلک تر لګه 25 کسان پکې وژل شوي او تر شپیتو نور جوړبل شوي دي. او نن په ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت کې پاکستان او هند او افغانستان او بنگلاديش او بلته مخامخېږي. دا سیالي د پیښور په وخت په 3:30 بجو په متحده عرب اماراتو کې شروع کیږي.
او اوس هم راځو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په خبرونه کې د لیکوالي سیاستوالو د بشري حقوقو مبارزه کوونکو عصمت شاهجهان سره خبرې کوو. دا خبرونه ستاسو لپاره انیسا اجمل تیار کړې ده.
اوریدونکو په مشال مرکه خبرونه کې درته هرکلی وایو. نن را سره په خبرونه کې عصمت شاهجهان ملمنه ده. هغه لیکواله سیاستواله او د بشري حقوقو مبارزه ده. نو عصمت شاهجهان صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم او ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکو.
ډیره مننه چې تاسو ما سره مرکه راته وکړه.
نو عصمت شاهجهان صاحب شروع بر دینه وکړو چې تاسو کوریدونکو ته وی چې تاسو تعلق چي دی هغه د کوم ځای سره دی؟
زه د پښتونخوا صوبې یو وړوکی غونډې ښار دی ضلع کرک پرایمری تعلیم ملته نه کړې زمانه چې کوم مشه خور دا غیله سملته نه ویلې دي.
نو څنګه تاسو مور تعلیمي افته وا هغه ته داسې احساس پیدا شي چې زم د خپل لونا سکول ته ولې ګم او کني لته خو دې جنکو سکول ووم نه خوږي باوجود هغه داسې قدم اچت کو. نو تاسو په خیال باندې دا سوچ هغه ته څنګه راغلی وو؟
زما مور چې دا هغه ډېر رب کیسه ده خو به هر حال تقسیم هندستان کې زما مور دلته کې دلته بیا جنگونو شروع شو خلکو نه مالونه بچي زر زمکه لوټلې. په دې دوران کې زما مور چې دا هغه یو هندو فاملی نه و نو هغه چدوله زیلس کال کې هغه مسلمانانو ونیول مسلمان یې کړو واده شو. بیا هغه نه بیا وروسته ډېر تکلیفونه پې تېر شوي. بیا هغه وادم چې دی هغه سړی و سره ډېر زیات ظلمونه وکړل. بیا هغې نه پس زما پلار سره مامور واده شو. دې تکلیفونو د وجې هغه په دې خبره پوه شوه چې لاره صرف یو لاره ده چې تعلیم وکړي هغه ډېر زیات د ښځې په حق کې دغه هغه ډېر زیات شعور وو او هغه دا فیصله وکړه موږ ته به وی چې تاسو به بندي نه اچوئ پوزې به نه سورې کوئ غوږونه به نه سورې کوئ تاسو به سکول ته
ځئ
او هغه به وی چې که تاسو دا خواهش وي چې تاسو به دولس پنځلس کاله کې د چا واده وشي داسې کار زه نه کوم تاسو خپل ټول چې شپاړسم ټولو پاس کړي بیا نوکری مو وشي هغه نه پس چې څوک تاسو خوښ وي زه به هغه کور ته په خپل ځم نو هغه ډېره زیاته تکړه ښځه وه د کلي ټولې ښځې به ورته راتلې خپل غمونه تکلیفونه به ورته راوړل
نو بیا لکه تاسو تعلیم چې دی تاسو وایئ چې شروعات خو دغه د کرک نه کړي وو هغې رستم بیا کم ځای کې سبق ویلی وو
دې نه مخکې ستاسو سوال جواب وکړم یو بله خبره هم کول غواړم زه د خدای خدمتګار کورنۍ کې پیدا شوم او زما والد صاحب چې هغه ترقي پسند سوچ لرلو او هغه به م وایي چې زما بچیان چې دي دا به انقلابیان جوړېږي نو هغه هم تعلیم به هم کوي روزګار به هم کوي او ډېر نن هم مونږ باندې ژوندی دي او مونږ باندې ډېر فخر کوي او هغه هم په دې کې ډېر زیات کوششونه شامل دي چې منډې ترډې چې دا بچی مې چې دي دا تعلیم وکړي او سیاسي جدوجہد هم دغه وه او مور مې هم مونږ پسې شاته ولاړه وه کې ما د پېښور یونیورسټي نه پبلک اډمنسټریشن ویلې وه او بیا هغې نه پس ما یورپ کې انسټیټیوټ آف سوشل سټډیز د یورپ ټول نه مشهور د سماجي علوم مرکز د یونیورسټي ده هغې کې بیا ما هلته نه یو بل ډیولپمنټ سټډیز کې ما ایم ایس وکړو
غالبا هالینډ کې تاسو کړی و ده
هالینډ کې مې کړی و خو دا باقي زما والد صاحب سرکاري ملازم و نو هغې به ځای په ځای تبدیلۍ کې دی یو پوسټنګ بل پوسټنګ نو ما وانې کې هم درې کاله تیر کړي ټانک وانا ڈی آئی خان کوهاټ دې علاقو کې مې هم سبقونه سکولونو کې ویلي دي
او نور لکه ستاسو کورنۍ ژوند چې دی هغه څنګه دی واده شوی او که نه
زه چې یونیورسټي کې وم نو زه د طلبا سیاست کې د یونیورسټي چې کوم سټوډنټ پالیټکس په هغه کې به ډېر اکټیو وم او زما ټوله کورنۍ په سټوډنټ پالیټکس کې زما والد صاحب وی چې دلته نه دا لکه یو نرسري غوندې وي سیاست دپاره نو هغه به ویل چې بل ټول سټوډنټ پالیټکس کې شاملې دي نو بخنه غواړم تاسو سوال بله برخه څه وه
دا و چې کورنۍ ژوند ستاسو څنګه دی تاسو واده کړی دی او کنه
نو هلته کې او ټیک شو نو هلته کې زه پروفیسر شاهجهان سره ملاو شوم موږ دواړه کمیونیست تحریک کې وو زه سټوډنټ پالیټکس کې وم او ډیموکراتیک سټوډنټ فیډریشن کې هم وم هغه نه مخکې پښتون سټوډنټ فیډریشن کې وم نو هلته ما هغې سره ملاقات وشو بیا موږ واده جوړ کړو د خپلې خوښې زامن مې دي دوه او مشر چې دی دا دغه کوي میوزیک هم کوي ارکیټیکټ هم دی دا خماریان بینډ چې دی دغه موسیقار دی او دا کشر چې دی هغه فوټبالر دی او سبق هم وي او سړی مې چې دی دا ریټایرډ پروفیسر دی د انګریزي لټریچر پروفیسر و او ما او د لیکوال نومې ډېره مشهوره رساله ده د پښتو دا موږ شروع کړه په 1994 کې نه سلور نوي کې
خجي
نو موږ رساله هم ویستله خیر بیا چې زه بار تلم نو هغه رساله ما لطیف افریدی لالا ته ورکړم چې دا خراب نه شي او عوامي ورکرز پارټي زه ډیپټي سیکرټری ما نو بس دا رنګي آرټ ته لٹریچر دی سیاست دی سپورٹس دی او زه پینٹنگ هم کوم
خجی
او زم لیکونه کوم او اوس په لنډ ورځو کې مې یو ناول راتون کې دی
تاسو خبر وکړه د عوامي ورکرز پټه او نو سیاست طرف تم دراتلو شوق څنګه پیدا شوی او لکه سټوډنټ پالیټکس کې خو تاسو به خو بیا رستو د برقرار څنګه وساتو
یره سیاست خو زه دا وایم چې دا د شوق خو خبر نه ده مو په ما کو شکل مشهور رات راغلی چې به دا د زیول حق او زه په هم جماعت کې وم مو سکولونه بند شو او تا کوڑے لگے دے دا والٹا کول دا جنگ یوزے بمونا بلزے بمونا او دا ٹولے مسئلے روانے گے او زما والد صاحب چھے دے آغا بھوم مترقی خلقوں کے کناستہ پاسے دا سرفراز محمود دیر مشہور ستر کردار دے دا دا نیر کے ہم زما والد صاحب او دیم وہ اے ان پی کے دا جنرل سیکٹری او سرفراز محمود نظب والد صاحب سر اسلام راسلم آغا بھو کتابون ہم راکول دا غوچرا والا دوری و وکیل وہ نو بس دا ٹول حالات واقعات وہ بس ہر طرف تا د سور انقلاب خلاف چې کوم امریکای له جنگو کو پوره یورپ ورپسې شاته ودرېدو سعودي عرب ورپسې ودرېدو خو یو داسې صورتحال و چې هغه کې به زمونږ اکثر ملګري چې دی هغه ووژل شو او افغانستان موږ خو سور انقلاب سپورټ کولو نو افغانستان نه بل ګری چې دی هغه سره مونږ را بیت کې نو دا یو مطلب صورتحال و په ملک کې چې هغه په نتیجه کې چې څوکم لګ ډېر شعور لري هغه سیاسي کار کړی او دغه رنګې ما هم هغه وخت نه تر ننه پورې زه د 19 کال هم چې ما سټوډنټ پالیټکس شروع کړی ننه پورې مثال د 15 کاله شو یو ورځ هم داسې نه ده تېره شوې چې ما سیاسي کار نه وي کړی ځکه چې نن هم صورتحال څه خاص بدل نه دی تاسو په وړاندې دي ټول حالات
د سټوډنټ پالیټکس خبره تاسو وکړله نو کله چې کم وخت کې تاسو وای په دغه سټوډنټ پالیټکس کې هغه وخت او اوسنی موجوده وخت کې تاسو څه ګورئ چې سټوډنټ پالیټکس کې څه تبدیلی راغلې ده او کنا
درې اتیم کې ضیاءالحق په سټوډنټ الیکشن کې کنه انتخابات په تعلیمي ادارو کې انتخاباتو باندې پابندي ولګوله سټوډنټ پالیټکس پابندي ولګوله ا دا اخري کال چې کم کې ما د جنا کالج چې کم د پېښور یونیورسيټي چې دا دغه یو کالج دی هغه نه ما د پښتون استف نه اخري الیکشن کړو او زما خور هم هغه باوجود چې ټول نه ازادي د هغه سره د جمعیت چې کم سټوډنټ فیډریشن دی دایته ازادي دا چې په شاته دغه کوي څوک وایي څوک تکایي او دویما ګټه تبدیلی دا ده چې سټوډنټ چې دی لکه تشدد ډېر هغه کې دی ملوث شو نو دا ډېر غټه بدلون وینم چې سول چې دی هغه لکه ټوپکمار جوړ شو مشال خان کې چې دی د دې یو غټ مثال دی چې دلته کې دغه رقم خلک چې دی ولګېدل په خلکو په مخ کې زرګا او خلکو په مخ کې خلک الک مرک دا ډېر زیات اساسناک صورتحال دی ځکه چې زمونږ وخت هم دا سیوا په دومره ډیر نه وا او مذاکره به کېده سیمینارونه به کېدل جلسی جلوس به کېدل سټوډنټس په خپل حقوق ته پر आवाज پورته کاو اوس خو بس یو طاقت ته چې هغه دی وزر غواړي او دی ځان دا باقی چې دی چې لیبرل دی یا آزاد خیال دی یا مترقی دی هغه به ځان بچ کولو کوشش کوي
نو تاسو وایئ چې لکه د سټوډنټ پالیټکس نه جمهوریت ته هم یو ګټه رسیدا
سټوډنټ پالیټکس او ټریډ یونین دا دوا تنظیمونه چې دي کنه
جی
دوانه چې دي دا د جمهوریت بیک بون دی یعنی جمهوریت بنیاد دی دا چې دلته کې خلک سیاست دا سیاست چې نشي نو یو جمهوریت هم چې دی په اسانه باندې هغه نشي کېدی بل دا چې په سیاست کې ځوانان چې دي کنه ځوانان ډیر غټ کردار وي نو ته چې ځوانان سیاست نه بار کې سن طالبان جوړ کې او پاکستان چې دی دې کې تقریبا 80% آبادی چې دا ځوانان دي هغه یو تبایو شولا او پاکستان واحد ملک ته چې ټول نه زیاته پکې د یو تبادی ده نو پاکستان ته بالکل بربادي شوی ده دا وایم چې سټوډنټ پالیټیک بحال کول پکار دي ټریډ یونین چې د پاکستان چې کله جوړ شوی وو او 50% د کارخانه مزدور چې و دا منظم وو په ټریډ یونین کې بټو سر تور کې 12% کوښا او د مشرف دور کې 4% او نن چې دی هغه 2% دا مزدور چې دا منظم دي
او بل تاسو اسمت شاه جهان صاحب په انتخاباتو کې میسا غسته و نو لکه کتا سره ته دا وی چې د اسلام آباد غونډې ځای کې یو پښتنه میرمن چودريږي انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاین تاسو د پاره څنګه و
دا څه ده چې اسلام آباد کو کیپیټل دی دا د پاکستان د سیاست او د انتخابي سیاست سنټر سټیج دی مرکز دی نو دلته نه یو مترقی اواز پورته کول ځکه چې مونږ خلاف د پاکستان اسټابلیشمنت وی چې پیر نه جمانه پای نکالو ان کو ادھر سے دا دوان خبرې نمبر 1 چې زه مترقی سیاست عوامي ورکرز پارټي چې دا د لیفت وینګ یعنی چپ لاس سیاست کوي دویم دا چې زه پښتون وم دریم دا چې زه ښځه وم نو په دې درې وانو خبرو کې ډېر مشکلات دي ځکه چې دا تاسو سیاست چې دی دا چې څو کم سر پورته کوي هغه سر نه پریوي دی کمپین موږ ډېر زبردست وو شو او موږ خپل پیغام رسولو داړو بنزل وو چې عوامي وکټ پارټي انتخابات کول چونکه زه په پی ټی ایم کې هم ډېر اکټیولی فعال کردار مې ادا کول نو دلته کې هغه باب ما ته ډېر زیات مشکلات راجو کړل شو کمپین ته ز نه پرې خودلم چې شرطه بلاړه ما ته کې برابر سي پوجي سوال لا چې بس بند کړي او زما کمپین سامان چې دی پوسټرې بینرې پمفلیټې زمونږ انتخابي منشور دا ټول سامان هم دی او تختو پټاڼې کې بند کړ
نو اسمت شاه جهان صاحب د اسلام آباد نه چې تاسو انتخاباتو ته ودرېدلې، نو په اسلام آباد کې د پښتنو دومره اوټونه شته چې تاسو دا خار غوره کړ؟
یو ټول نغته خبره دی پروگرام په ذریعہ باندې هم مثال دی خلکو ته رسول غواړم چې په اسلام آباد کې 98 کال شې ده کنه لگا هغه کې دلته کې آبادی 8 لکه وا، اوس دلته آبادی 10 لکه ده، او دې آبادی کې زیات تر پښتانه دي یا کریسچن دي. دا غره کې څنګه زده علاقو پښتونخوا نه دلته پښتانه راغلي دي، مزدوران دي اکثر، خو دلته کې د پښتنو ووټ دای نه دی رجستر کړی، چې دای دلته اوسېږي نو دلته د پښتون ووټ نشته، ووټ یې شاته کلی کې دی او دای چېرې دا سوچ نه دی کړی چې موږ چې کوم خار کې د هغې خار سیاست کې برخه واخلو. نو دلته کې پښتون چې دی هغه عمومي سیاست نه انتخابي سیاست نه بهر دی. نو زه دا ورغواړم چې دا دا مرکز دے بدے پا سیاست کے شرکت چے دے دا پختون دا پارا گٹھاور دے، نو دلتا چی سمرا کام پرستی یا مترقی خلق تی یا لبرلز دی سیکولر دی دا سمرا خلق چے دی دی تز دوائم چی تاسو پل وطن اسلام آباد کے جوڑ کے اسلام آباد کے بنیاد چول دا خپل قوت ضروری دا. نو دا غرنگے بس دیر شاندار کیمپین ہو شو، چرتا بچے لڑم یو خبر بچے اوکڑاوے پتھان آئینے بار کڑو پښتانه راغلی دی په اسلام آباد قبضه کوي بارو با صحیح دلته نه
صحیح. او د مزدورانو د پاره هم تاسو ډیر وخت نه کوششونه کوئ د دې د حقونو د پاره، نو د دې مزدورانو طرف تم دا سوچ څنګه تللی دی او د دې لپاره دا کوششونه تاسو څنګه شروع کړی دی؟
دا خو چې کله زه سټوډنټ پولیټکس کې راغلم او هغه وخت کې زه کمپرس صرف کمپرس تحریک سره تړلم، ډیر زر ماته اندازه وشوه چې بهین دا صرف پورا خبر نه ده، دلته کې طبقاتي سوال هم دلته غریب دپلې دی، دلته د ښځې هم ډېر بد حال دی او غیر مسلم چې دی هغه هم تباه حال دی. نو دې وجه نه سیاست چې دی کې به دا سوالونه شامل ول غواړي. او بل دا چې زه سوشلسټ کمیونسټ پارټي کې زه لاړم او سوشلسټانو سره به ناسته پاسته وه، د هغه ټایم نه متحد لیبر پروډوسن د مزدورانو د کمیونسټ پارټي فرنټ وو.
ښه جی،
نو اغه مرکزی کمیټه کې ومه، کمیونست پارټي کې ومه، او بیا چې سوسیالیست انقلاب افغانستان کې اوسه دا غیم ډیر اثر و موږ چې دلته انقلاب کې دي چې دلته د ځمکو په کار د سیاسمه کې او ویشل شي، دلته کې پاکستان کې دومره غټه جاګیرداري ده، دلته خځې چې دي د نړۍ جاګیردارانو په کورونو کې بیګار کوي او مزدور چې وي کارخانه کې هغه ته هغه د پاره مثال په تور ننوم پاکستان وای چې قانون وای چې 3000 نه بکم تنخواه د چا نه هیڅوک نه ورکوي، 3000 نه ورکوي او نه سرکاري سطح باندې بندوبست. د دې بچیان پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان د سکول نه بار دي. دا ډېرې ژورې مسلې دي او ډېرې زړې مسلې دي. نو بس تر هغه وخت نه نه پورې زه محنت کښ د خواریکښ سوال چې دی طبقاتي بنیادونو باندې دا صرف رایټ خبره نه ده، دا د ریولوشن خبره زه کول غواړم. سوشلسٹ ریولوشن د پاره یعنی کې سماجی انصاف د پاره انقلاب کول چې دي، بیا هغه د پاره مکار شروع کو، بیا لیفت پارټي دا چې د عوامي ورکر پارټي په نوم کې ورکر دي، بیا موږ دا جوړ کړ په 2012 کې.
تاسو د خپل لپاره یو سازمان جوړ کړی دی، که د دې تنظیم په اړه وایي چې د دې مخصصه ده؟
دې کال اتم مارچ باندې د ښځو تحریک جوړ کو، تنظیم مو جوړ کو ویمن ډیموکریټک فرنٹ، او هغه په پی ٹی ایم جوړولو کې ډېر غټ کردار ادا کړی دی. په لاهور کې په کراچۍ جلسه کې هم ټول چې کوم فیمینسٹ حلقې دي هغه موږ ټول ته وایو چې راځي ته دیتا. پیښور جلسه هم سوات هم هر ځای کې د ویمن ډیموکریټک فرنٹ ډېر غټ نمائندګي ده په دې تحریکونو کې، او زه په خپل باندې دا غي مشري کوم.
خجی، او لکه تاسو خبره چې څنګه د دې ومن ډیموکریټک فرنٹ وکړه، د غسی تاسو احتجاجونو کې مستاخله په خیبر پختونخوا کې کله چې هم احتجاج وي اکثره تاسو پکې لیدل کېږي، نو کدا راته وایي چې لکه احتجاجونه چې دي دا څه بدلون راوستلی شي؟ د احتجاجونه څه کار کوي په نن سبا زمانه کې د پاکستان حکومت ته چې خلک وګوري او د حالاتو ته وګوري، نو په دې کې د احتجاجونو څه ګټه شته؟
احتجاجونو ډېره ګټه ده. نن پاکستان کې داسې صورتحال وو چې چا به د یارې غږ نه شو کولی، بل دا چې عالمي میډیا نم یریږي پاکستان اسټبلشمنټ، خامخا سیاسي جدوجهد لاره ده کنه، بل لاره خو د ټوپک ته کنه، او مونږ په سیمه کې دومره وینې توی شوې چې ټوپک په ځای باندې سیاسي احتجاج یو لاره ده کنه. بله خو لاره نشته که بله لاره د چا سره په دنیا کې وي هغه دې مونږ ته وښایي. نو احتجاج به کوي، تحریکونه به جوړوي او جمهوري انداز کې به خپل جمهوري حقونه غواړي. نو احتجاج نه خامخا فائده کیږي، سیاسي شعور په سماج کې راځي، یعنی سماج به ګني وطن وګړي به تار تار شي. دا خو خلک راغون ساتي، یو طاقت چې دی هغه جوړ شي، نو هغه فنډامنټلسټ شو یا مطلب بنیاد پرست شو، جهالت چې څوک مني، ظلم چې څوک مني، هغه خلکو ته دیکا ورکوي کنه، مزاحمتي تحریکونه ورکوي.
اسمت شاهجان صاحب علی دل کیږي چې پښتانه نن سبا احتجاجونه کوي په مختلفو ځایونو کې، اکثر کتا سو ګوره نو احتجاجي کیمپونه لګېدلي وي، درنی وي. د پښتنو د احتجاجونه اوس شروع شوي دي، دي کې دا پوهه د احتجاجونو اوس راغلې ده او کنه؟ پوهه هم پښتنو به دغسې په احتجاجونو کې برخه اخیستا او یو شعور په دې کې موجود و د خپل حق لپاره چې دی غږ پورته کړي.
دا یو تسلسل دی خاص طور باندې. خدا وګوره چې کله هندوستان تقسیم نه و، نو دلته کې د تاج برتانیا خلاف کانګرس په شکل کې غټ غټ تحریکونه موجود وو، افغان جرګه موجوده وه او سوشلست پارټي، کمیونست تحریک، مزدور تحریک، طلبه تحریکونه د هغه وخت هم ورو مختلف شکلونو کې ظاهرېږي. او دې کې یو لکه هر لس اته کاله پس یو اوبار راشي کنه. نو پاکستان کې خو ډېر تحریکونه شوي دي او په پښتونخوا کې هم دا اوس یو نوی شکل کې راښکاره شو. غنی دا یو مسلسل جدوجہد روان دی. دلته کې ان پی چې دا هغه نه تقریبا 2200 کسان چې دی هغه مړ کړل. ان پی به خامخا خپل جدوجہد کولو. دلته کې دا پښتونخوا ولسی تحریک وو، دا غې نه علاوه د کې مزدور کسان پارټي وا، دا پښتونخوا عوامي ملی پارټي وا، دا غې نه علاوه د کمیونست تحریک خطا کتور وو، نیپ وو. نو دا نن چې موږ ته سخکاری دا د دغه ټول تسلسل دی. او نن هم په پښتون تحفظ موومنټ کې چې کوم خلک ناشتي دا عمدغه مکتب فکر نه عمده نه راغلي دي، پارټیانو نه راغلي یا انفرادي طور هغه چې کارونه کول. نو دا اچانک څنګه دي شوی؟
خجی او بل یو ستاسو نه دا تاسو کوم کومه څنګه چې تاسو په خپل باندې احتجاجونو ته برځه تحریکونو کې مثال اخلي، پښتني خسي زیاتره خسي دا سړي چې دی لګي د ویارې ښکار وي، د سړو یورپي مي، د کلچر یورپي مي، تاسو لکه پولیس ته مخامخ کېدای شي او لاړ لکه د یو زړورې خسي په شان خپل کار کوي، نو تاسو پښتنو خسو ته بس وایي چې دی څنګه راوځي او دیم د خپل ځان لپاره سوو کی، نو دا ویاره به دې څنګه ختمي؟
دا سدا چې دا خو یو پوره نظام دی کنه، چې په کم کې د پدر سالاري نظام دی چې په هغه کې نارینه سره ټول اختیار وي، معاشي اختیار شو، سماجی اختیار شو. ډېره خبره ده دغه تړون چې دی هغه یو خاص طور لکه جاګیرداري نظام سره دی، سرمایداري نظام سره دی. دغه نظام کې دلته یو مخصوص نظام دی چې هغه کې بخزه چې دا هغه بدرم درجه، تقریبا درم درجه انسان په تور باندې ګڼل کیږي، تا نه هو ګڼل کیږي. او اختیارات ټول د نارینه سره دي. او بل دا چې پښتنې ښځې چې دي تعلیم هم نشته، سکولونه نشته، هغې وجه دا نو ډېر زیات ته چې په پاکستان کې چې مظلوم کام نه وي او ښځه وي بیا او بیا د کلي نه وي بیا خو بالکل غر کې. نو دې ښځو راوتلو صرف داسې طریقه نه شي کېدی چې موږ چې بس روزي او سیاست کوي. ظاهره خبره ده چې دا پوره نظام رکول غواړي. دویمه خبره ده چې دا سړی نه راپرېږدي، ښځې تکړه دي، ښځې تیارې دي، او چې کومې ښځې تعلیم کړې دي، روزګار یې دی، ورپسې او د مترقي کورنۍ نه دی، ورپسې کورواله ولاړ دي، هغه ورته وي زه انقلابي سیاست کوه، نو صرف هغه ښځې راوتې شي، ګنې ښځې تیارې دي.
صحیح ده. چې او یو بل تاسو تاسو نه دا هم کوم لکه پښتنو ته چې په موجوده وخت کې څنګه کتل کیږي د یو شک په سترګه باندې، تاسو څه وایئ چې دې نام نه او سخت دریځې د پښتنو د نوم خراب کو کنه؟ د پښتني معاشره کې د مخکې نه داسې خبرې موجودې وي چې اوسه پورې هغه جاری دي او خلک ورته داسې یو بد غونته کې ګوري.
داسې دا چې نن نه 200 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې خو پښتون نورم پسمانده و کنه، ایسم نه و سره. نو هغه وخت خو پښتون چې دی هغه سره ټوپک نه و کنه، دا ټوپک پښتون ته چا په لاس کې ورک؟ دا جهاد دلته کې چا راوست؟ دا زما په کلي کې به خا چې حاجیان راتلل کنه، دا زما د ورکول یعنی نن نه پنځوس کاله مخکې خبره ده. زما کلی کې به چې حاجیان راتل خلکو به ډولونه غکول د هر کلی دپاره. نن چې پښتون ګډېږي که نه نو خپل ټوپک کې دما خو چېرې څوک نه دي لیدلی چې د ټوپک سره د تورو سره ګډېږي. دا ټول سیزونه عالمي سیاست او پاکستان چې کوم اسټبلشمنټ دی هغه خراب کړل. خو دا خبره په خپل ځای باندې ده چې اکثر زموږ وطن کې اکثر خلک چې دي هغه پښتون چې دی هغه عمدې سیزونو کې انوالو هم دی. د هغې بنیاد چې دی هغه د دې تنظیمونو بنیاد چې دی هغه په پنجاب کې دی. پیسې هم هلته دي دای چې دي دا مذهبي پارټیانې دم سره ملګری دي او لکونو ځوانان چې دي هغه دي ځان سره ملګري کړي او خرڅوي جمونه پې کوي. نو دا یو پروپیګنډا ده. خو بل دا چې دا خبره هم په خپل ځای باندې ده چې پښتون کام چې دی یو پسمنده کام دی. اکثر پښتون چې دی هغه خپل ګلوریفیکیشن کوي چې زه داسې ما زما ماضي چې دی داسې شاندار دی او دا دی هغه دي. خو حقیقت دا دی چې پښتون یو پاتې کام دی په ترقۍ تعلیم آرټ پینټینګ شو ساينټیفک ډیولپمنټ شو په دې حساب چې دنیا کې د ترقۍ چې کمی نښې منل کېږي په هغې حساب باندې پښتون کام یو شاته پاتې کام دی او سیستمیټیکلي ساتلی شوی دی او ظلم جبر ښکار هم دی او خاص طور باندې د عالمي میدان جنگ دی نه علاقې نه جوړ دی هغې د وجې پښتون چې دی هغه ډېر پاتې کام دی. او ما دا خیال دی چې سیاسي تحریکونه صرف یوه لاره ده چې مونږ چې دا کومې مسلې ته ورمخامخ یو چې دا کوم نسل په بنیاد باندې مونږ ته بد ویلې کېږي چې هر پښتون چې دی دا ټیررسټ دی. دنیا کې زمونږ یو نوم جوړ شوی دی دغه پیغې ختمولو دپاره ضروري ده چې مونږ مترقي سیاسي لاره واخلو نو مونږ ځان بچ کولی شو. کنې د دنیا یو قوت هم مونږ د کام
جی ستاسو شاعری طرف ته ولګ را شو شاعری شوکم څنګه پیدا شو؟
شاعری خو په ځوانۍ کې به ما لیکله خو پښتنو دومره لیونۍ کړم چا به خو راښکلم چا ډېر خوښېده نو بس ما زه ولګېدم خپلې ډایرۍ مې وشولې په باسین کې مې وغورځولې. ما
ولې لکه ولې پښتنو به څه وایي؟
پښتنو به څه ویل؟ پښتنو چېرته نه څه څه لیدلي دي پښتنو چې څوک ولیدل چېرته چېرته جینۍ راووتله سیاست هم ورځي فلسفه هم مې ویلې ده شاعري هم کوي. نو دومره تنګه شوم چا ور دومره تنګه کړم چې بس هغه ما وشلول ومې غورځول.
نو که مونږ سره خجي نو که یاد وي درته داسې خپل یو نظم شعر هغه کوم را سره شریک کړو.
کائنات وو په گردش کې او زه بے حرکتہ په پیڑیو او پیڑیو را پاس د مخوبه رنگ نور یو سلسله وا په بوډۍ ټالی والو زوما په بوډۍ ټالی والو زوما چې مدار نه اوتما چې مدار نه اوتما نه یریدما نه یریدما کندے کپرے وی سنگینی د غرزے دو امکان می ډیر وو بیا هم وړاندې والو اتما ټول پندونه می گزار کړل دا جهان او بل جهان هم ټول پندونه می گزار کړل دا جهان او بل جهان هم او مدار نو وتما چې مدار نو وتما نه یری دما نه یری دما سپینه رڼا وګړ دوړ دا هر سمهین لکه بخمل وو سپینه رڼا وګړ دوړ دا هر سمهین لکه بخمل وو وجود مستق بعد سبا نظر فراخ لا محدود وجود مستق بعد سبا نظر فراخ لا محدود چې مدار نو وتما الوتما الوتما نیر دما الوتما الوتما.
ډیر ښه ډیر ښه ډیره مننه. او اسمت شاه جهان صاحب کدا وای چې د خزه د کلم زور څومره دی؟ تاسو څومره وینئ دا زور؟
د خزه د کلم دومره زور دی چې هیڅوک ورته نشي ټینګېدی خو چې څوک یې لیک ته پرېږدي یا ضرورت وکړي ځکه چې هغه د ژوند چې کوم تجربات نه وځي د ښځې انکار د غون هر څه شی رکولی شي. زه دا وایم چې لیک ته وکړي آواز دې پورته کړي.
ډېره مهرباني عصمت شاه جهان صاحب چې تاسو راله په پروګرام کې وخت راکړ خبرې مو را سره وکړلې او ډېر خوند وکړ تاسو سره خبرو.
ډېره مننه.
ډېره مهرباني. خپل خیال ساتئ.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمم فا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.